السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کېږي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر د هیواد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړ هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهمه بله. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او هغوی هیوادونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لړ کې دوه سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د هیواد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړ هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهمه بله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاریخوالي د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. شغل غنی زیاته کړه
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربن غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
ولسمشر غنی یاد کړی چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنې بیا تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي. خو د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډله ییز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. شغلی قرباني زیاته کړه
نیروی مو بسر کم بود دغه انتنه هم حقیقت هستند.
د امنیتی ځواکونو شمیر مو کم وو. انتنونه کار نه کوي. هغه ولسوالۍ چې د زړه په وینو مو جوړه کړې وله بده مرغه د دښمن لاس ته لوېدلې. د جاشتګ او ورسج قومي خلک لا هم د جنگ په حال کې دي خو له بده مرغه د هغوی مهمات هم لږ دي.
د بدخشان د امنیت قمندانې ویان سناولا روحانی هم په دې بریدونو کې امنیتی ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کړې ده خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دی ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن وایي هیواد په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په کلکه غندي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ازادي او خپلواکي رسنۍ مهمې بولي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. هغه لیکلي چې پرون د افغانستان د آزاد رسنیو له مشرانو او استادو سره پر خبریالانو د ورستیو بریدونو او غواښونو په اړه بحث کړی دی. د ویلسن په خبره په کابل کې د امریکا سفارت به د رسنیو او خبریالانو د امنیت ټینګښت په چارو کې ورشکیل سي خو څو ډاډمنه سي چې خپلواکي رسنۍ چې د افغان دیموکراسي لپاره مهم دي په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. افغانستان د خبریالانو د نه خوندیتوب له اړخه په نړیواله سطحه 5م ناامن هیواد بلل سوی دی. په وروستي پیښه کې د نوومبر پر 12مه د هلمند په لشکرګاه ښار کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی په یو بمی چاودنه کې چې د په موټر کې ځای پر ځای سوی وو ووژل سو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د برېټانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد امنیت خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 3500 سوڅخه 2500 ته رقم کړی. د برېټانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې برېټانیا به هم دا کار ونه کړي. زموږ غلې ازادي راډیو ری هغه یوادونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي پلوه غړیو په لری کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغه یوادونو کې راځي. همدې یوادونو د نوومبر پر 13مه ویل چې د چین لخوا نوی وضعیت مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوی مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمیر غړي د نوماندی پر شرایطو برابر نه دي بلل سوي. دغه هیوادونو له پیکینګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوه سیستمونو موضوع ذکر شوی و. په دې معنی چې هانګ کانګ په کوردن نه خپلواکۍ ترلاسه کړي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تیرونی د اپوزیسیون څلور غړي ورسته له دندې لیرې کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوې صلاحیتونه ورکړل. او اروپای ټولنې په نګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د جګړو د ختمېدو هرکلی کړی. د اروپای ټولنې په ویلامی کې راغلی چې د ځانی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقه د ټولو اړخونو لخوا رعایت شي. دا موافقه د روسیې په منځګړی توپ سره وه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفی شپږ، هرات مر د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه دوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دوه، کندهار مر د تودوخې لوړه درجه پنځه ټیټه دولس، جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه شپږ.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
دلته زما د راتګ هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو.
دا هم وری چې د استرالیا ځینی سرتیری په افغانستان کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن شوی.
غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
دا هم وری چې د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستی او یماس یوش د قتل دوسی په جدیت اتسیړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن کابل ته د سفر پر مهال کړې ده. تفصیل پیروزی عزیزینه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. د عمران خان د پنځمې په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما د راتګ هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې پاس یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي د راتګ ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسنی وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایداري سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه ولاړ حالات سره مخ شوې دي پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینا ډبولې خو نیوکه داري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړی خو وبلی دلسی چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي فیروزه عزیزی ازادي رادیو کابل
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستی او یما سیاوش د قتل دوسی په جدیت د دوی لخوا څیړل کیږي د تلو تلویزیون د پخوانی ویان سیا یما سیاوش پلار وی چې په افغانستان کې دا مسله حل نسی نړیوالو محکمو ته مراجعه کوي رحمت الله افغان راپور راکوي
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای او د تلو نیوز د پخوانی ویان یما سیاوش د قتل دوسیو ته د ژر رسیدنی خبره کوي دغه وزارت وایي چې د خبريالانو مدني فعالانو او د ولسی وګړو ژوند ورته لومړیتوب لري او په هر برخه کې چې د ګواخ احساس کوي دغه وزارت به اقدام وکړي د کورونې چارو وزارت ویان طارق عادیان
دغه قضیه زموږ په کشفی او استخباراتي برخو کې تر څېړنو لاندې دي څو هغه عاملین چې مستقیم په دغه قضیو کې لاس لري تشخیص او وینیسو یا یې وټکو
د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه قضیو ته داسې مهال د رسیدنې خبره کوي چې د یما سیاوش پلار وای کچېری د وژل سوي زوی دوسیه ونه چړل سي د حالن لا حق کار کې نړیوالې محکمې ته به مراجعه وکړي هغه محکمه چې یو سلو درې نوي هیوادونو یې غړیتوب لري او په نړیواله کچه فعالیت کوي داود سیاوش په یو لیک کې لیکي کچېری دولتو غواړي د تیرو شلو کلونو په څیر د یما سیاوش دوسیه د کومې خونې په تخچه کې کېږدي زه ځان ته د حق ورکوم چې د لاهه نړیوالې محکمې ته شکایت وکړم داود سیاوش په دغه شکایت لیکي د زوی دوسیه ته د رسیدنې په برخه کې د افغانستان بانک په کارکونکو هم انتقاد کوي او لیکي چې یما سیاوش په دغه بانک کې لڅوونه یو کارکول ورسته په مرموز ډول وژل سوی د نوموړي په وینا په هغه موټر کې چې زوی پکې وژل سوی د افغانستان بانک پورې اړه درلوده او په موټر کې د سیګنالونو د رد مجهز سیستم هم موجود و نوموړي حکومت یې میاشت خبر کړ چې د یما سیاوش د قتل عاملین دی پیدا کړی کنه په وینای حکومت به د زوی قاتل وي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم را واخلو خو له مقررو تماسونو وروسته بیا هم بریالي نسو یما سیاوش نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د افغانستان بانک له دوه کارکونکو سره په مین چاودنه کې ووژل سو له دې پیښې څلور ورځې وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په ورته پیښه کې ووژل سو تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا کس د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی
د وی څېړنې موندنې ښیي چې ځینو آسترالیایي ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکي افغانان په لوی لاس وژلې دي د آسترالیا دفاع وزارت د دغه راپور له تایید سره وایي چې د خپلو ځواکونو دغه ډول کړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي فیروزه عزیزي او نور تفصیل
هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره را لېږل شوي وو اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي یو استرالیي قاضي استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلې دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایی ځانګړو استرالیایي ځواکونو لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي د استرالیا لوی درستیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په کمبرا کې رویټرز خبری آژانس پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تایید کړه او دای شرمونکي وبلله
قاضی بریټون د تورونو و 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې هغه مونږ چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په درويشتو پیخو کې وجل شوی دوی د 15 هغه ځنګړو استرالوي ځواکونو لوري چې ډېرې د هوایی ځنګړي ځواک برخه وا وجل شوی دي
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغو استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړو په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو نه دي.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار له امله چې د استرالیایي ځواکونو له لورې ترسره شوي په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریلتون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریلتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې له 423 شاهدانو سره خبرې کړي او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې و چې غاړې یې په تارونو پرې سوي دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندیان و خو جنگیالی نه و او یا هم داسې کسان و چې له جګړو یې لاس اخیستی و. بریلتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار د جنگي جرمونو برخه ننګوونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه یې کړې چې د سرتیرو ته د سزا او د قربانیانو کورنیو ته د جبران د خسارې وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورنو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې دا مهال په افغانستان کې دي چې باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی:
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان میناپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې په دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي او ته باید سزا ورکړل شي.
فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
باور غورزنګ په ننګرهار کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. دوی نن په ننګرهار کې سره راغونډ سی وو. سهار ګل امیرزا یو نور تفصیل.
باور غورزنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهونو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداري ورکړ. د دغه غورزنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورزنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورزنګ بد د اترس لري کدا هر چا سره ظلم کوي کله چې پیسې اخستل کیږي کوڅوک سرول کیږي د باور غورزنګ د اترس د براتی کوالی وی ک رئیس وی ک مدیر وی ک عامر وی هغه به دا ستونزه حل کړي کنه دروازې به وړي که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې له کوه.
باور غورزنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو له همغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورزنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ فساد ګډوډیو او ناانډولیو د ډیروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بی عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. نامنی اوش تر رسیدلی حکومت یوازې تمثیلی کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ وکیل یوي خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کندهار کې شوزو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړ او مصارف او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوی کمپاین پیل شوی دی. شزي دغه ډول پروګرامونه مهم ګڼي. صادق رښتینی تفصیل لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناسې دي، یو ښوونکی ورته د کورنی مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د زورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وهڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولور وانخلي. د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنوي پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواده مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار وروڼه یا خپلوان یې د زومله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبی سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کلنه پلوشه وایي میرمنې کولای شي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخ دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چې اخیته شز خود خپل لري چې ورته یا خپل دغه تو وایي یا خپل قریب تو خپل
ورور ته خپل پلار ته. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. 15 کلنه نادیا چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینی لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې پوهې د سندغه نزینې کیږي تاوتریخوالي ان شاء الله بر مخ پر خدمت دود یو فامیل یو مثال نه نه یا شزنه چې په هی زده کړې کری هغه دغه نه لري تاوتریخوال نه کوي.
په اني وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هوی دغه پروګرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او شزینه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
په هر ولسوالی کې سلسله تنه چې 50 نارینه 50 شزینه ځکه مون نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې سره داخل کړی دي چې مول تحقیق یې څرونه په اساس باندې معلومه شوی ده. په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي، اکثر د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارنه هم د شوزو د حقونو څخه د اسلام د نظر د قانون له نظر دوی اګاهي پیدا کړي ترڅو د حقونو پر نظر پکاتو سره په مراد کې دو سره ترڅو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټی رکو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوي پوره کړي.
بلخو په لغمان کې ځینې شیزنه فعالان او جنگ ځپلې شیزي وایي چې د شوزو د حقونو محدودیت ورته د منلو وړ نه دی. دوی وایي چې زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرشې دي چې هیڅ کله به ورسره خطر شه نسی. سهار ګل امیرزایی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په دې وروستۍ کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستۍ نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې ځنډنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وږمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووځي.
خزینه دغه په نولس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی دی تر دې پورې را رسیدلی دی او مخکې راغلی دی. نو که غواړي چې د ښځو حقوق او محدودیت یې تر پښو لاندې کړي نو موږ دا سوله نه غواړو، ولې یو مېرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق یې تر پښو لاندې نشي.
د لغمان اوسیدونکي سنا بیا وایي د ښځو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تېرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې صلح راشي، ځکه ښځو لپاره زیات زیان راغلی او که دې غواړي چې زموږ به د اتلس کلونو کې کوم پرمختګ کړی د دې له امله د صلح بندې چې دا کار پکې وشي دا موږ ورسره نه منو او موږ نه غواړو چې دا کار پکې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. که څه هم دغو مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې مېرمنې د سوری په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حقه نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنګ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا به سي، جنګ جګړې به بس سي، ډز ډز به بس سي، دماکې به بس سي، د ما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د موږ زړه سي، هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشحاله به سو، ژوند او زندگی ښایسته به سي.
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو له ټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نوی ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرې ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي نن پر سیمه ایز وخت ناوخته خبرې سي. نور تفصیل له داوود جنبشنه.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سترلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایډن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه وویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون وویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په څو ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا اونۍ په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر یې پر ټویټر سوړ کړی او د پخوا غوندې یې خپلو دې نامستندو ادعاو ته دوام ورکړی چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د دریمې نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود.